د استر کتاب اتم باب یهودیانو ته د جنگ کولو حکم ملاویدل. هم په هغه وخت اخسیورس بادشاه ملکه استر له د همان ټول جایداد ورکړو. دا هم هغه همان و کوم چې د یهودیانو دشمن و. استر بادشاه ته وفرمایل چې مردکی د هغه خپلوان دی، نو د هغې وخت نه مردکی ته دا اجازت و چې د بادشاه حضور ته دننه راشي. بادشاه خپله هغه ګوتمه وویستله چې مهر ورباندې و او چې کومه یې د همان نه واپس اخیستې وه او مردکی له یې ورکړه. استر مردکی د همان د جایداد مشر جوړ کړو. نو استر بادشاه له بیا لاړه او د هغې په خپو پرېوته. وی ژړل او منت زارۍ ورته وکړه چې د هغې خرابې منصوبې خلاف څه وکړي، کومه چې د اجاج اولاد همان د یهودیانو خلاف جوړه کړې ده. بادشاه هغې ته خپله د سرو زرو امسا بیا اوږده کړه. نو هغه ودرېده او ویې فرمایل، بادشاه سلامت که ستا رضا وي او که تا سره زما فکر وي او دا تا ته ښه ښکاري، نو مهرباني وکړه چې دا فرمان جاری کړه چې د همان په حکم باندې د عمل نه کیږي. دا هغه حکم و چې د اجاج قبیلې د همداتا زوی همان د ټولو یهودیانو د وژلو دپاره ورکړی و. که دا آفت زما په خلکو باندې راشي او چې زما خپلوان ووژلی شي، نو بیا زه دا څنګه برداشت کولی شم؟ بیا اخسیورس بادشاه ملکه استر او مردکی یهودی ته وویل، ګورې ما همان د یهودیانو خلاف د منصوبې په وجه پانسی کړی دی او ما استر له د هغې جایداد هم ورکړی دی، خو د بادشاه په نوم چې کوم فرمان جاری شوی وي او په هغې باندې شاهی مهر لګول شوی وي، نو هغه نه واپس کیږي. خو یهودیانو ته هغه څه لیکل شي څه چې ستاسو زړه غواړي، او دا زما په نوم لیکل شي او شاهی مهر ورباندې لګولی شي. نو د دریمې میاشتې یعنی د سیوان د میاشتې په درویشتمه ورځ داسې وشول، مردکی د بادشاه منشیان راوغوښتل او یهودیانو حکمرانانو وزیرانو او د هندوستان نه واخله تر ایتوپیا پورې د یو سلو وویشتو صوبو افسرانو ته یې خطونه ولیکل. خطونه هرې صوبې ته په خپله ژبه او رسم الخط کې او یهودیانو ته په خپله ژبه او رسم الخط کې لیکل شوي وو. مردکی خطونه د اخسیورس بادشاه د طرف نه لیکلي وو او په دې باندې شاهی مهر لګولی وو. دا په هغه تیزو آسونو باندې سوارو کسانو په ذریعه رسول شوي وو چې کوم آسونه د بادشاه دپاره ساتل شوي وو. په دې خطونو کې دا تفصیل و چې بادشاه به په هر ښار کې یهودیانو له دا اجازت ورکړي چې د خپلو ځانونو د حفاظت دپاره متحد شي. که د یو قوم فوجیان په هره یوه صوبه کې په یهودي سړو باندې د هغوی بچو او ښځو باندې حمله وکړي، نو یهودیان به هم ورباندې حمله کوي او حمله کوونکي به تباه کړي. هغوی دې تر آخر کس پورې ووژني او د هغوی هر څه دې لوټ کړي. دا فرمان د فارس په ټول سلطنت کې په هغه ورځ عملی کولی شو چې کومه د یهودیانو د وژلو دپاره مقرره وه. دا د دولسمې یعنی د ادر میاشتې د دیارلسم ورځ وه. د دې قانوني اعلان شوی و او په هر صوبه کې هر څوک د دې نه خبر و. نو چې کله هغه ورځ راشي، نو یهودیان به د دشمن نه د بدل اخیستلو دپاره تیار وي. د بادشاه په حکم په شاهی اسونو سواره پیغام وړونکي تیز لاړل. هغه فرمان په مرکزی ښار سوسه کې هم جاری شوی و. مردکی د محل نه لاړو چې شاهی لباس یعنی آسمانی او سپین رنگ جامې، د کاسنی رنگ، د مهینې لټې یوه چوغه یې اغوستې وه او د سرو زرو یو زبردست تاج یې په سر و. بیا د سوسه کوسی د لاسونو د پړقاوې او د خوشحالۍ د چغو نه ډکې شوې. یهودیانو خوشحالی، راحت، خندا او عزت به سوسولو. هر خار او هر صوبې ته هم چې د بادشاه فرمان ورسیدو، نو یهودیان خوشحاله وو. هغوی ملمستیا او جشن وکړو او په هغوی کې نور ډیر خلک په دې وجه یهودیان شول ځکه چې د یهودیانو نه یریدل.